سړي مشي د مشال ریډیو ده د پیندو بجو د خبري غړي د کوربه په هيس زما مجید بابر د خبرونو د ویاندې فرخندا اسد او تکنیکی همکار علي محمود سلامونه او نیکی شلی ومنه د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی په کلنۍ غونډه کې د پاکستاني وزیر اعظم د شرکت د موضوع ترڅنګ یو شمیر نور موضوعات هم لرو. افغانستان نړۍ او سیمه مو هم په پام کې ده. فول خبرونه د فرخنده اسد نه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د افغانستان په کندوز کې په یو روغتون د هوایي بریدونو پلټنې پیل کړې دي. پولیس چارواکي وایي نن د بکاخلو د امن کمیټې په خوانی مشر په یوې چاودنه کې وژل شوی دی او په قرغیزستان کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د افغانستان په کندوز کې په یو روغتون د هوایي بریدونو پوره پلټنې پیل کړې دي. په دغه حمله کې 19 کسان وژل شوي دي. د بیپولو ډاکټرانو د ټولنې په دغه روغتون د 3 اکتوبر په هوایي حملو کې تر سلویښتو پورې کسان ژوبل هم دي چې د ځینو حالت ښه نه دی. ولسمشر اوباما وایي په دغه پیښه سخت خپه دی او په اړه یې خپل غم راضي شریکوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر زید الراد الحسین بیا وایي کچېرې په روغتون دغه برید په عدالت کې ثابت شو نو دا د جنګي جرم په توګه هم پیژندل کېدای شي. د کندهار امنیه قماندان وایي که امنیت شورا اجازه ورکړي تیار دي چې کندوز ته لاړ شو د وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. جنرال عبدالرازق دا خبره پرون ماښام په کندهار کې د یوې خبري غونډې په وخت وکړه.
موږ د مرکزی حکومت فیصلې ته ګورو، کندهار یا د دې زون سم کولی شو چې کومک ورسره وکړو او موږ آماده یو. هغه به د امنیت شورا فیصلې ته ګورو چې هر وخت هغه رامت کوي، موږ به هغه پر ځای کوو.
جنرال عبدالرازق زیاته کړه چې په کندوز کې د وسلوالو وروستی پرمختګ د ولایتي ادارو کمزوري ښایي. پولیس چارواکي وایي نن د بکاخلو د امن کمیټې په خوانی مشر ساد علی خان په یوه بمی چاودنه کې وژل شوی دی. په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې ساد علی خان د بکاخلو نه بنو ته روان و چې ګاډۍ د سړک ګاډۍ چاودنې ښکار شو. په دغه پیښه کې د هغه زوی هم ژوبل شوی دی. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. په پېښور کې چارواکي وایي د ښار په فقیر آباد سیمه کې د 13 میاشتې یوې ماشومې ته د پولیو وایرس لګېدلی. د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو د پولیو لپاره د یونیسف مشر ډاکټر جوهر بیا وایي له دې نوي کیس سره په پاکستان کې د پولیو شمیره 1.5 ته رسیدلې ده. ډاکټر جوهر وایي سږ کال زیاتو ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو د ورکولو له وجې د تیر کال په نسبت دغه شمیره کمه شوې ده.
اس اللہ تقریبا 1,00,000 مزید معشومان تا دوں گا ایکسس شوے دے دی کمیونٹی بیس چکم ویکسینیشن دے دائیو فائدہ دام ہو شوے معشومان پاتی شوی آگی پسے دا سلورم روز نوالی تر سوال لسم روز دا کیمپین چی آگی پوری دوں گا ٹیمان گرزی لگیا دی.
په خیبر پختونخوا کې سږ کال د پولیو د کیسونو شمیره 1,500 ته رسیدلې. په فاټا کې تر دې وخته 1,00,000 د پولیو کیسونه رپورټ شوي دي. نن د اتوار په ورځ په پېښور حیدآباد کې د خبر ایجنسۍ د باړې کامی او سیاسي مشرانو په یوه لویه جرګه کې یو ځل بیا د حکومت غوښتنه کړې ده چې د سپا قبیلې بې کوره شوي خلک د خپلو کورونو ته ستانه کړی شي، د باړې بازار او مهمې لارې دې پرانیستل شي او دوی له دې خپل حقونه ورکړل شي. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري په معامله دي د وړو صوبو خبره واوري. نن مشال ریډیو سره د یوې ځانګړې مرکې په وخت ډاکټر سیدالم محسود وویل چې د اوبو او بجلۍ د معاملو غونتې مرکزی حکومت د اقتصادي پرمختیا په دې لویه منصوبه کې هم خیبر پښتونخوا او بلوچستان له پامه غورځولی دي.
دا دوی د مشرف په دور کې سرکاري تور باندې پیش کو، بیا د زرداری په تور باندې په دور کې دا روټم مغربي روټ چې کوم زموږ روټ و دا باندې اتفاق وشو. بیا الیکشن شو، نواز شریف دور ته راغله، نواز شریف بیا دا ټوله مسله جوړه کړه.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر اوویل چې د منصوبې د پوره کولو لپاره د مرکزی حکومت د وړو صوبو غوښتنې او تجویزونه واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په قرغیزستان کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره خپلې رای اچوي چې د کارپوهانو په خبره د نتیجو په اړه یې له مخکې نه څه نشي ویل کېدی. په دغه هیواد کې چې شپږ میلیونه آبادي لري د رای ورکولو مرکزونه د پېښور په وخت د سهار 9 بجې پرانیستل شوي دي. 14 ګوندونه او تر 2000 زیات کاندیدان د پارلمان د 130 چوکو لپاره نن مقابله کوي. د پېښور په وخت نن ماښام تر 9 بجو پورې به د رای ورکولو مرکزونه پرانیستي وي او له دغې عمل له پای ته رسېدو لږ وروسته به نتیجې هم اعلان شي. اسرائیل د بیت المقدس زوړ ښار ته د فلسطینیانو پر ننوتلو د 2 ورځو لپاره بندیز لګولی دی. دا فیصله له هغې وروسته شوې چې په دغه ښار کې په 2 پیښو کې 2 اسرائیلیان ووژل شو او 3 نور ټپیان شول. پولیسو نن وویل دغه بندیز یوازې په ختیځ بیت المقدس کې په فلسطینیانو لګول شوی، خو اسرائیلیان، سیلانیان، د سیمې ځایي اوسیدونکي، دغلته کاروبار کوونکي او د سکولونو ماشومان کولی شي زوړ ښار ته دننه شي. په الاقصا جومات کې بعد عبادت مراسم هم محدود وي چې یوازې 50 کلن نارینه او ښځې او یا هم تر دې د پاخه عمر کسان به پکې برخه اخلي. پرون ناوخته په زوړ ښار کې یو فلسطیني سړي 2 اسرائیلیان ووژل او یوه ښځه او دغه شان یو ماشوم یې د چړې او ټوپک په حمله کې ټپیان کړل. هغه لومړنۍ الوتکه چې د سږ کال حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل له وجې د مړو شوو ایرانیانو مړي انتقالول پرون تهران ته رسېدلي. دغه پیښې چې 10 ورځې وړاندې په منا کې شوې وه د ایران او سعودي عرب ترمنځ یې اړیکې نورې هم خرابې کړې دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني او نورو لوړپوړو چارواکي پرون د دغو وژل شوو 104 حاجیانو د درناوي لپاره هوایي ډګر ته ورغلي وو. د ایران سرکاري ټلویزیون ویلي ښایي نور مړي هم د ورځې په پای کې ورورسیږي. دا خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. فرخنده اسد نمو خبرونه اوریدو. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات داري. د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی کې د پاکستانی وزیر اعظم د ګډون په اړه پخوانی سفارتکار زاهد سعید وایي
دیکھے سکسیسفل نو چھ ہندوستان بند پریشر واشی چھ نیگوسیشنز تر آشی آن آل دی ایشوز.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو سکولونا ولی پنخه کیگی
دا چھ سیمو کی چھ الدا کی کنفلکٹ زونز دی او دا غی کی دا دہشتگردو یا دا فوجانو پا منز کی سنخطی دی یا شوی دی پا دیکھے ہمیشہ ٹارگٹ چھ دینو اغا مین دا غو دی اغا سکولون دی.
د قومي وطن ګوند مشر آفتاب شیرپا وایي د صوبایي خود مختاری خوب مو لا پوره نه ده.
کاری داسې چې هغه کم اختیارات یا صوبایي خود مختاری چې کبا چې تم غوايو هغه مونږ ته هغه شانتي حاصله نشو چې کم د پاره مونږ جدوجهد کړو.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مو هم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 تر ماښام تر 6 بجو پورې نیخ پنې غوړی. د دې ترڅنګ زمونږه د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ زمونږ د خبرونه که تاسو غواړئ چې تاسو لمحه په لمحه او ګړای په ګړای د سیمې او نړۍ د حالاتونو خبر شئ، موږ سره په فیسبوک او ټویټر ملګری شئ. ورځو د دې خبرونه پیل کو. د سر راپور ته ورځو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې د تیرې میاشتې د 22مې نیټې نه د امریکا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې د برخو اخیستو لپاره تللی و، د دورې مکملولو وروسته وطن ته راستون شوی دی. په پاکستان کې کارپوهان د وزیر اعظم د دورې په هکله څه نظر لري؟ په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار احمد الله پرې رپورټ برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف خپل د امریکا دوره مکملولو وروسته وطن ته راستون شوی دی. وزیر اعظم نواز شریف چې د ستمبر میاشتې د 22مې نیټې نه د امریکا په سفر وو، د خپل دورې پر مهال د 13 میاشتې په 13مه نیټه د ملګری ملتونو جنرال اسمبلی ته د وینا نه علاوه په امریکا کې د مختلفو ملکونو مشرانو سره هم لیده کاته کړی دی. په پاکستان کې کارپوهان د وزیر اعظم نواز شریف د امریکې دورې په حقله څه نظر لري؟ د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې د وزیر اعظم نواز شریف د امریکا دوره هغه شان کامیاب نه و څومره چې اولس ترې توقعات لرل.
زما په خیال باندې یو خو دې دورې ته په امریکا یا په غربي هیوادونو په میډیا کې دومره زیات کوریج میلاو نه شو. دویم خبره دا ده چې هغه داسې ملاقاتونه ونه تل چې ګنې سړی وایي چې هغه ملاقاتونه به ډېر ګټور ثابت شي. بل چې کوم تقریر وکړو نو دلته چې ځینې خواوو چې هغه ته کوم نقطې ورکړي وي نو هغه نقطې خو هغه بیان کړي خولې هغه نقطې څومره دنیا دپاره قابل قبول وي. بله دا خبره وایي چې د هغه په امریکا موجودګۍ کې د قدس دا واقع وشوه هغې باندې پاکستان یو واضح موقف راتلل پکار وو. زما په خیال باندې د قدس د واقع نه پس خو دا دوره نور هم ناکامه شوه.
پخوانی سفیر او د بارانو چارو کارپوه بیرستر زاهد سعید د وزیر اعظم دورې په حق لوایي چې پاکستان خو کوششونه وکړل چې هند سره خپلې شخړې د خبرو اترو د لارې هوارې کړي خو هند لخوا ورته ګټور جواب ورنه کړی شو.
اپروچ کړی دی چې دا معاملات لګول شي خو هغوی جواب چې ورکړ نو هغه ټیک نه و. هغوی وایي چې صرف ټیررزم باندې خبرې به کوو او نور اجنډا نشته. حالانکه ډېر ښه کوشش یې کړی وو نو دی کې سکسیسفل نه و چې هندوستان باندې پرشر واشي چې نیګوسیشنز ته راشي آن آل دی ایشوز.
د یادونې ده چې د وزیر اعظم نواز شریف دورې پر مهال پاکستان د هندي مداخلت ثبوتونه د ملګری ملتونو ستر سیکرټر بان کی مون سره هم شریک کړل. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼا
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په داسې حال کې چې د افغانستان په کندوز ښار کې حکومتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو خلاف په عملیاتو بوخت دي، د دې هیواد څېړونکي وایي چې افغان حکومت دې د کندوز ښار د سقوط په اړه خپلې ذمهوارۍ په نورو نه اچوي او که په دې شخړه کې د پاکستان د لاس لرلو ثبوتونه وي نو پکار ده چې ملګرو ملتونو ته یې وړاندې کړي. په دې هکله تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو همکار اسد لودین ډاکه.
د سیاسي او پوځي چارو ډیری افغان کارپوهان وایي له کلونو راهیسې د افغان حکومت غبرګون یوازې پر دې خلاصه سوی چې پاکستان د وسلوال طالبانو مرکز او افغانستان د تروریزم قرباني دی. د یادو کارپوهانو له ډلې جاوید کوهستاني وایي افغان حکومت باید په دې ډول څرګندونو سره خپلې نیمګړتیا پټې نه کړي. دی وایي هیڅ شک نشته چې د پاکستان د استخباراتو سازمان او یا نور هیوادونه په افغانستان کې سازمان یافته مداخلې کوي. داسې نه کېږي لکه موږ چې د کندوز په پیښه کې کله چې خپل مسؤلیت احساس ونه کړو د پیښې پرته د پاکستان پر استخباراتو یا د دغه هیواد پر پوست یا پر پردوی هیوادونو اچوو. حتی وویل سوی چې په کندوز کې څو پاکستاني جنرالان جنګیږي ډېر خندونکې خبر ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغان حکومت اجرایوي مشر عبدالله عبدالله په افغانستان کې د وسلوال مخالفینو د فعالیت په اړه د پاکستان د دوګونی سیاست په اړه تېر اونۍ د ملګرو ملتونو سازمان ته شکایت وکړ. په ولسی جرګه کې د بلخ د خلکو استازی محمد عبدوایی دا موضوع باید په پوره همغږۍ سره د اسنادو په وړاندې کولو سره د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې سي او افغان حکومت باید په دې اړه بې پروايي ونه کړي.
هم د ملګرو ملتونو سازمان په دې اعتراف کوي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او هم د امریکا متحده ایالات نن دې نتیجې ته رسیدلی او هم ناټو خپل ټول قوت سره دې نتیجې ته رسیدلی ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله او هم فضا کاملا دو دوی تر نظر لاندې دي. دوی پوهیږي چې طالبان له کومې خوا په افغانستان کې مداخله کوي. زه فکر نه کوم چې د نړیوالې ټولنې له نظره دې کوم څه پټ پاتې وي چې په نړیواله سطحه د لویو موضوعاتو په اړه پرېکړه کولو کې رول لري.
له دې سره سره چې د وسلوال طالبان لخوا د کندوز ښار تر سقوط او بیرته د افغان سرتیر لخوا پر نیولې یوه اونۍ وخت تیر سو، خو د ملي یووالي حکومت مشران تر دا مهاله نه دي توانېدلي چې د دې ښار د سقوط لامل معلوم او د خلکو سره شریک کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو ستاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. د پېښور اف آر سیمه یا نیمه قبایلي سیمو څخه د خالی په ورځ د نوي پولیو کیس مخې ته راتلو سره ملک کې د پولیو کیسونو شمېره شپږ دیرشو ته رسېدلې ده. خو د یونیسف او ای پی آی چارواکي وایي چې د تیر کال په نسبت د پولیو مخنیوي کې تر ډیره کچه بریالي شوي دي او د راروان کال تر مای میاشت پورې به د پولیو جراثیم ختمولو هڅې کوي. د زلاند یوسفزی په دې راپور کې نور تفصیل اورو.
د صحت قائمی ادارې تر مخه د خالی پرواز د نیم قبایلی سیمې اف ار پی خور د اتلس میاشتو په ماشومه کې د پولیو جراثیم د تصدیق وروستو د روان کال دوران په ملک کې د پولیو وهلي ماشومانو شمیره شپږ دیرش ته رسیدلې ده چې پکې پنځلس پولیو کیسونه د خیبر پختونخوا، یولس د قبایلی سیمو، شپږ د بلوچستان او څلور د سند صوبې دي. د یونیسف لخوا د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا لپاره د پولیو ضد ټیم مشر ډاکټر جوهر وایي چې تیر کال په دې موده کې د پولیو کیسونو شمیره دوه سوه لیری شوه، خو سخ کال دغه شمیره شپږ دیرش ته راکمه شوې ده چې غټه وجه یې په قبایلي سیمو کې ماشومانو ته لاسرسی ده.
په قبایلي سیمو کې دې ځله تقریبا ایک لاکھ مزید ماشومان ته دومره ایکسس شوی دی، او دا ماشومان چې څنګه رسائی بالکل ممکن نه وه، اوس دا چې کوم کمیونټی بیس شروع شو هغې د لاسه هغې ته دومره رسائی وشوه. بل د کمیونټی بیس چې کوم ویکسینیشن دی دا یو فائده دا وشوه چې ماشومان پاتې شوي، هغې پسې د څلورم ورځ نوالی تر څوارلسم ورځ د کمپین چې هغې پورې زموږ ټیمان ګرځي لګیا دي.
نوموړي زیاته کړه چې له ستمبر تر مئی میاشتې پورې د پولیو جراثیم خورېدو خطره کمه وي، او د دې مودې د پولیو ضد مهم پیل شوی دی.
نو ٹرانسمیشن سیزن والے کیمپین سپٹمبر کی شو، اور دارا روان دس تاریخ نمبر دویم کیمپین شروع کی گی، روان مئی 2016 پورے با میاشت بیوزل مہم چلی گی پولیو.
د خیبر پختونخوا د ای پی آئی یا د حفاظتی ټیکو او ویکسینو د ادارې ویان ډاکټر رحیم خټک وایي چې په خیبر پختونخوا کې وس داسې سیمې نشته چرته چې د پولیو ضد کارکونکو لاسرسی نه وي، او د دوی زیاته توجه د قبایلي سیمو سره تړلې شوې علاقو باندې ده.
چې په پېښور کې د دې فوکس چې راځم او ټام کوو، یو زیات کیسز هم د یونین کونسل د ټاون را روان دي، د دې پر هم یو نوې سټډي جوړ شو، او هغه دا ده چې دلته کې لوکل فیمیل کمیونټي ورکرز ته وایي دا هایر کډل شول.
د یونیسف او د ای پی آئی په وینا د را روان کال د مئی میاشتې پورې ټول پاکستان کې د پولیو کیسونو مخې ته راتلل په مکمله توګه بندول د دوی هدف دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، په اسلام آباد کې د غیر سرکاري ادارو غړیو او په تعلیم او نصاب کارکونکو یو غونډه کړې، او پکې ویلي په کار ده چې حکومت د هیواد په تعلیمي نصاب کې ضروري بدلون راولي. د غونډې ګډونوال وویل په کار دي چې تعلیم یو ماشوم ته د انسانیت، ښېګڼې، امن او محبت درس ورکړي، دا نه چې د تعلیم له وجې په ټولنه کې تفریق او د نفرت خورولو سبب وګرځي. تعلیمي نصاب د یوې ټولنې اصلاح کې څومره اهمیت لري؟ په دې موضوع د فرخند اسد دا رپورٹ اورو.
په اسلام آباد کې په تعلیم او نصاب باندې کارکونکو سړنکارو په یوه خبري غونډه کې تعلیم د امن لپاره که د کرکې لپاره د سرخط لاندې خبرې کړې. د غونډې ګډونوالو وویل په پاکستان کې ماشومانو ته د مینې او انسانیت د ښودلو پر ځای تعصب ښودل کیږي. د تېرې جمعې په ورځ په دغه بحث کې طاهره عبدالله چې د پهلي کرن په نوم د سکولونو مشره ده وایي د دوی نصاب یو ماشوم په مذهبونو او فرقو کې ویشي، هغه ته د سنی، شیا، عیسوي، هندوانو او احمدیانو کې فرق خودل کیږي، باید دغه لری شي او یو ماشوم ته انسانیت وخودل شي. دا چې د پاکستان په نصاب کې د مذهبونو او انسانیت سره د مینې او ښېګړې په اړه څه خودل کیږي، په جواب کې د خیبر پختونخوا د ټیکسټ بک بورډ پخوانی مشر او د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت وایي
زمونږ په کتابونو کې لا په نصاب کې چې کوم طریقې کار سره مضمون لا خبره کیږي یرنا تاثر دا اخیستلی کېدلی شي چې لکه صرف یو مسلمان چې دی که نه هغه د پاکستان شهري دی، او د نور غیر مسلم چې کوم دی چې هغه څوک هم دی، هغه که دلته لکونو کال راسی آباد دی که نوی شهري هم دی، هغه د پاکستان آیني شهري خو وي، خو خلکو په نظر کې هغه ښکته نظر سره کتل کېږي، او مطلب دا دی چې هغه خلک چې لکه هندونو هم واخلي هغه بیا پاکستانی نه ورته ښکاري، هغه خلک وایي چې هغه د انډیا دی، هغه د بھارت دی، هغه د بل ځای دی، دا شانته که عیسائی وي هغه دوی ته جمعدار ښکاري، او هغه خاطرو ورته ښکاري، هغه نه ورته ښکاري، او دې شانته ایتکس چې کوم دی ایتکس هم ایتکس په ځای باندې په ډېرو کالجونو په سکولونو کې اسلامیات پڑھاویږي چې دا خبر نه ده ځکه چې تبې بل طرف ته یو طرف ته بیا هغه بیا څو ورځو کې بیا په هغه باندې الزام لګیا چې دغه بې حرمتي وشوه او زموږ هغه والا دا وشو دا وشو خو دا خبرې چې ټولې دي که نه دا د هغه وړ دي مطلب فکر وړ دي.
په اسلام آباد کې په نصاب په بحث کې برخه اخیستونکو دا هم وویل باید ماشوم ته دا وښودل شي چې انسانیت څه شی دی او د یو بل انسان او ټولنې سره به څنګه ښېګڼه کوي. د تعلیمي او ولسي چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر خادم حسین وایي د پاکستان په نصاب کې یو ماشوم ته زیاتره د دښمن تعارف ورکول کیږي او ډیر لږ هغه ته د امن ښېګړې او مذهبي رواداري په اړه ویل کیږي.
نورو قومونو یا د نورو ډلو یا نور هر شی چې مختلف دی هغه دښمن او دښمن په شکل کې تکتل د دې خیال چې کله ماشومانو کې دا راشي نور هر څه مختلف هغه دښمن وګڼي نو شاید په ځان به وګڼي. دا منطقي طور یو بل نقطه نظر دی. دا په اسلامیاتو کې شته دا په دې ژبو یعنې اردو انګریزي او پښتو چې کوم مقام قومي ژبې دي هغې هغه کتابونو کې هم شته او تر دې پورې د ساینس کوم شامل کې شته د مذهب په حواله مختلف فرقې دي نو یو کیسه فرقې نمایندګي شوې ده د سنی دیوبندي خدي د کولو د پالیسۍ او د کولو اندازم غیر جمهوري هم دی او دې سره سره غیر انساني هم دی.
پروفیسر خادم حسین د اهم وایي شپک کال وشو چې د نصاب د جوړولو اختیار صوبو ته ورکړل شوی دی خو تر ننه پورې بیا صوبې نشي کولی په نصاب کې د ضرورت مطابق بدلونونه راولي. په نصاب کې د بحث په وخت هم اول شو باید یو ماشوم ته دا وښودل شي چې تر ټولو لوی مذهب انسانیت دی او د یو انسان سره ښېګړه تر ټولو غوره کار دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګی هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د جنگ لپاره په نړیواله کچه اصول او قوانین ټاکل شوی دي خو د دې باوجود د جنگ پر مهال په پښتونخوا او فاټا کې تعلیمي ادارو او هسپتالونو ته زیان رسیدلی دی. څېړونکي وایي چې یوې خوا ته پوځ د اوسېدو لپاره د دغو ودانو استعمال کوي نو بلې خوا یې وسلوال په نښه کوي. تفصیل ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا په جګړه ځپلو سیمو او فاټا کې په ناامن حالاتو کې په تیرو کلونو کې نه یوازې ولس ته ځاني تاوان رسیدلی دی بلکې د وسلوالو او پوځ ترمنځ د نښتو پر مهال هسپتالونه او سکولونه هم له نقصانه بچ نه دي پاتې شوي. په سوات کې د قومي جرګې ویان احمد شاه وایي چې نه یوازې په دغه سیمه بلکې په خیبر پختونخوا او فاټا کې د جګړې په وخت د وسلوالو اولنې هدف سکولونه ګرځېدلی دي.
په داسې سیمو کې چې هلته کې کانفلیکټ زونز دي او د هغې کې د دهشتګردو یا د فوجیانو په منځ کې سنختی دي یا شوي دي په دې کې همیشه ټارګټ چې دي نو هغه مین د هغو دي هغه سکولونه دي او په بعضو سیمو کې ایون بیسک هیلت یونټ چې دي هسپتالونه دي. په سوات کې اولنې گزار چې دی نو هغه په سکولونو باندې شوی دی او د دغه طالبانو یا د دغه خلکو دا وینا وه چې چونکې دا فوجیان بیا راځي په دې سکولونو کې پناه اخلي دي مونږ ته دلته مورچې جوړوي نو ورګه چې دا ول اول ختم کړو او اوس هم هغو د تعلیم خلاف په سوولو باندې د 2010 سیلاب او دهشتګردۍ کې تقریبا 400 نه پاسه سکولونه ټارګټ شوي نو اوس تر دې دمه پورې هغه خو تقریبا کمپلیټ شوي دي 95% لکه دې سره د تعلیم هغه سرګرمیانې او هغه ډېر زیات متاثره شوي.
د جګړې له امله په قبایلي سیمه کې تعلیم او د صحت سهولتونو ته د رسیدلي نقصان په اړه په قبایلي سیمو کې د یوې پرمختیايي ادارې مشر نظام دا وړوي.
قبایلي علاقه کې تراګر هغه په تیلا واسي یو میټر ګیټ کړل چې هغه یو ګرل سکولونه وي او یو میټر نتی سنټر وو او جواز به دا پېښ کاونو چې د ګرل سکولونو د زمونږ د کنتر خلاف دی او د ته جنا کې راځي او د میټر نتی سنټر چې کمال ته زنانا د پر جوړ شوی دی ته دلته د قبایلي زنانا راځي او دا دل چې به حیدا د نه پلويږي. قبایلي علاقه کې 1500 نزیات سکولونه به وران کړل. ټول قبایلي علاقه کې مخکې 2009-2010 دا ریپورت دی چې 15 میٹرنیٹی سینٹر یا اسپتالونه دوی ته وران کړی وي. پهلا موږ د ترګرو طرفه نه زمونږ د تعلیم او زمونږ صحت ډېر زیات متاثره شو. بیا چې کوم فوج راغلو تر زیاتر په سکولونو او اسپتالونو کې خپل پړاو واچولو نو د وړې اړخه کته وګورئ زمونږ د صحت او د تعلیم ډېر زیات نقصان شوی دی.
احمد شاه زیاتوي چې له بده مرغه په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د جنگ په وخت هیڅ قسمه ضابطه اخلاق په پام کې نه دي ساتل شوی.
دا کم جگړه چې د دهشتګردۍ په دې ټول وطن کې زموږ روانه ده، په دې کې د ضابط اخلاق اړو سره نوم نشته. ایون دی وایي چې د اسلام او د کفر جگړه ته د خلکو جوړه کړې ده، نو اسلام خو دا وایي چې تاسو به په دې جگړو کې زنانو ته، مشرانو ته، ماشومانو ته بسنه وایي، او ایون چې کم ولاړ فصلونه چې دي او شنې ونې چې دي هغې ته هم نقصان نه رسوي.
دا چې سکولونه او هسپتالونو ته د نقصان د مخنیوي په ترڅ کې په کامي او یا نړیواله کچه څه قوانین موجود دي که څنګه، په پېښور کې د های کورټ بار اسوسیشن یو وکیل او دا عوامی ورکرز پارٹی صوبائی صدر شہاب الدین خٹک وائی،
دنیا کے جنگ ہم سخت قوانین اور دا جیل واسطے کنونشن سسٹم اور سسٹم انٹرنیشنل لا دا اگے لانے کا دی ہوئی کہ بیاد باز شنو ممانعت دا کمیا دا اگر کہ او اعلان شوی جنگ کی تے دا فریق جو معلوم فریق پرمن زوی پارے کی شوی دی نہ بادی کی کمیزی دا مسل سلے کی وے سسٹم فریقم دا ودی نو اگر بد دا سسٹم تا دا جنگ پرم مرتکب ناسی اسپتال تے دا اگر مسل سلے کی دے ایمبولنس تے اگر مسل سباک تے دے سکول کالج باندھے بمباری مشکل کی گئے نو جگہ فن داری اصول کی بھی اگر بالکل معلوم بھی اور زمین تقسیمت کے تو یہ خدا جنگ انڈیفائنڈ ہوں گے.
کارپوہان وائی شد جگڑے پا وقت اکل شوی اصول واضح دی، خود دی ترسنگ دی ملگری ملتونا او نڑی والے ادارے خپل کردارو لو بوی چی دا سولی دا کوشش ترسنگ دی سارن اکڑی چی آیا دا جنگی قوانینو خلاف ورزی خون کی گی.
دا سولی پر لو
یو ناسا بدر شو بس دغه مړی مرا وہ سمال تو دومرا پراتری
ہر طرح کر بدرنگ
سرنستا چپ گولو بانے بات نظریہ سوچ اور فکر چکن دے ختمی گی
مگر پین دیو میں دینور نو غوڑی چنور کو بیگنا زامن کو تابو تون تک کینی تول تک پل پلاو غوڑی چنور غور بن کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي،
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر قبایلی سیمې د جمرود خلک وایي چې دلته یو ځل بیا ملیریا ناروغي په مخ په خورېدو ده او د مخنیوي لپاره سم انتظامات نشته. دوی وایي چې باید دلته د ملیریا ناروغۍ د مخنیوي لپاره خلکو ته دوایانې او مچردانې ورکړل شي او د ماشو په ضد سپرې دې هم وکړی شي. په دې هکله نور تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکړي.
د خیبر جنسی د جمرود خلک وایي چې دلته د ملیریا ناروغي زیاته شوې ده او په لسګونه خلک ترې متاثره شوي دي. په دې هکله د جمرود سیمې یو مشر احمد شاه مشال ریډیو ته وایي،
ما په خپله دوه ځله ملیریا تېره کړه، اوس یوه هفته محکمې تېره شوه
او د جمرود سیمی او تن نور مراز وای چې دا ناروغي وس دلتا په هر موسم کې موجوده وي او خلک ترې متاثر کیږي.
دا کما مریلیا چې دا کنا دغه نه بس هغه بیماری جوړه شو همیشه لپاره هر وخت یار موسم کې چلی وجه دغه دا و چې انتظام نشته.
او د جمرود یو بل تن اسد الله د ملیریا ناروغي د خورېدو په حق لوای،
او ملیریا لکه ډېر زیات مریضان راځي چې هر ډاکټر لا تلاړ شي، کا کلینیک لا لاړ شي، کا اسپیتال لا لاړ شي، نو زیات تر ملیریا ده.
په جمرود کې د ملیریا ناروغۍ د مخنیوي په حق له مشکله د جمرود مرکزی روغتون ایم ایس ډاکټر نصرت شاه سره خبرې وشوي، نو دوی وویل
ملیریا وکی جمرود سیمه کې ډېره زیاته ده، چونکی بجلی نشته او دلته موږ اویرنس دومره نشته چې ملیریا څنګه پیدا کیږي. مین وجہ خود کم معاش ہے انافیلین ماسکیٹو چھو بتائی اور آگے نوجوان بچا بول دی اور دے دے پارا مونگ قوم تھا لیٹونا ویر کھڑی دی مچھر دھانے چھو بتائی اور دین علاوہ مونگ کلا کلا مونگ سپریم کو اور دے سر دین علاوہ یو مشین دے آگے دا فوک آگے چھئی مشین آگے پا وجہ پتے مونگ آگے یو
د خیبر جنسی د جمرود خلک وای چې باید دلته د ملیریا ناروغۍ د مخنیوي لپاره مستقل بندوبست وکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال راډیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول، او فعالیت باز کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی. مدرسې خود داسې پکار دی چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړی شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی درنګ سات کې خیبر پختونخوا کې پنځمه بجې کې دونکو دي د فرخنده حسن د واده خبرونو لنډی زور او د دین پسپته اوستا د کورنۍ او نړیوالو مطبوعاتو ترڅنګ یو شمیر نور راپورونه چې پکې د نړیوالو موضوعاتو حاتم شوي دا او د دې ترڅنګ س کورنۍ راپورونه او کورنۍ موضوعات مهم راغستي دي. خو اول خبرونه د فرخنده حسن.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ولی د افغانستان په کندوز کې په یو روغتون د هوایي بریدونو پلټنې پیل کړې دي. په دغه حمله کې 19 کسان وژل شوي دي. د بیپلو ډاکټرانو د ټولنې په دغه روغتون د 3 اکتوبر په هوایي حملو کې تر 30 پورې کسان ژوبل هم دي. د کندهار امنیه قوماندان وایي که امنیت شورا اجازه ورکړي تیار دي چې کندوز ته لاړ شو د وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. جنرال عبدالرازق په کندوز کې د وسلوالو وروستی پرمختګ د ولایتي ادارو کمزوري بللي. پولیس چارواکي وایي نن د بکاخلو د امن کمیټې پخوانی مشر سعد علي خان په یوه بمبي چاودنه کې وژل شوی دی. نن د اتوار په ورځ په پېښور حیدرآباد کې د خبر ایجنسۍ د باړې قامي او سیاسي مشرانو په یوه لویه جرګه کې یو ځل بیا د حکومت غوښتنه کړې ده چې د سپاه قبلي بې کوره شوي خلک د خپلو کورونو ته استانه کړل شي. په پېښور کې چارواکي وایي د ښار په فقیرآباد سیمه کې د 1300 یوې ماشومې ته د پولیو وایرس لګېدلی. چارواکي زیاتوي د دغه نوي کیس سره په خبر پښتونخوا کې سږ کال د پولیو د شمیره 1500 ته رسیدلی. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر د مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري په معامله دي د وړو صوبو خبره واوري. په قرغیزستان کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچوي چې د کارپوهانو په خبره د نتیجو په اړه له مخکې نه څه نشو ویل کېدی. په دغه انتخاباتو د درغلیو تورونه هم لګېدلي. هغه لومړنۍ الوتکه چې د سږ کال حج په مناسبو کې د ټیل ماټیل له وجې د مړو شوو ایرانیانو مړي انتقالول پرون تهران ته ورسېده. دغه پیښې چې 10 ورځې وړاندې په مینا کې شوې وه د ایران او سعودي عرب ترمنځ یې اړیکې لا نورې هم خرابې کړې دي. او اسرائیل د بیت المقدس زوړ ښار ته د فلسطینیانو پر ننوتلو د 2 ورځو لپاره بندیز لګولې. دا فیصله له هغې وروسته شوې ده چې په دغه ښار کې په دوو پیښو کې 2 اسرائیلیان وژل شول او 3 نور ټپیان شول.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکارې فرخنده اسد وړاندې کول. او اوس د پاکستان خبریدونکو د ځینو مطبوعاتو ادارې درته زموږ همکار ریاض مساخیل وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثره ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او هند ترمنځ پر روان کړکې چې دغه لړکې د ملګري ملتونو غونډې ته د پاکستانی وزیر اعظم او هندي خارجه وزیر په خطاب لیکلي. دې سلسله کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د مذاکراتي عمل بحالولو او سیمه کې د امن په خاطر هندوستان ته څلور نکاتي ایجنډا وړاندې کړه. خو هندوستان په یوه خبره ټینګار کوي چې یوازې په ترهګرۍ به خبرې کیږي او دا خبره موږ د دې نه وړاندې هم سو ځله اورېدلې ده. اداره وایي چې یو ملک هم نه غواړي چې ترهګري دې جاری وي او دې سلسله کې پاکستان له خپلې خوا ډېرې قربانۍ هم ورکړې دي. خو دا مسله دومره په سمدستي توګه نه ختمیږي. البته د نواز شریف په نورو نقطو عمل درآمد سره ممکن ده چې په دې کې کمی راشي. خو هندوستان داسې نه غواړي، بلکې د دې خیال و چې په پاکستان د تورنو لګولو سره به دوی د هند خلاف ملګري ملتونو کې ثبوتونه وړاندې نه کړي او پاکستان د مخکې نه دغه ثبوتونه نړیوال ورورولۍ او ملګري ملتونو ستر سکتر ته وړاندې کړي دي. اداره اخیره کې لیکي چې هندوستان کې پخپل هم حالات ډیر ښه نه دي، بلکې د جنرال اسمبلی د غونډې په مهال هم سیکانو، ګجراتیانو او کشمیریانو د نریندر مودی په ضد احتجاج وکړ او په ملک کې دننه هم وخت په وخت د په ضد مظاهرې کیږي. نو آیا د دې هر څه په شا پاکستان لاس لري؟ که هندوستان غواړي چې منطقه کې امن وي، نو د دې لپاره به دوی له د مذاکراتو میز ته راتلل وي او دې سلسله کې باید چې ملګري ملتونه او نړیواله ورورولي هم خپل کردار ترسره کړي. او د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپله اداریه د پی ای اې انتظامیه او پایلټانو ترمنځ په جاری کړکیچ لیکلې ده. اداریا وایي چې د 1300 ورځو د هړتال له وجې کامی ادارې پی آی ای ته د 40 کروڑ روپو نقصان رسیدلې دی، ځکه چې 200 الوتونه منسوخ کړې شوې دي او ځینې د ځنډ ښکار دي. اداریا وایي چې د کامی ادارې پی آی ای او انتظامیه ترمنځ د 1.5 ورځو مسله چلیده، خو دا به د مذاکراتو د لار هواره شوه. البته دا ځل خبره ډېره روانه شوې او پایلټانو په هړتال لاس پورې کړی چې ورسره یو طرف ته کامی خزانې ته زیان رسیدلی، نو بل طرف ته مسافر هم د مشکلاتو سره مخ دي. اداریا اخیره کې لیکي چې پی آی ای د مخکې نه په خساره کې روانه وه او دې هړتال سره د دې خساره نوره هم زیاته شوه، او که دا سلسله جاري وي نو پی آی ای ته به د نورو فضايي کپنو مقابله کول ګران شي. بلکې ځینې خلک خو دا اندېښنه هم لري چې د خسارې په نوم د پی آی ای خرڅولو دپاره لار هوارولی شي. خو بیا هم که هر څه وي، حکومت لا د دې مسلې زر تر زره حل راوستل پکار دي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، فارن پالیسی مجلې په عراق، افغانستان او شام کې د ترهګرو ډلو د مخنیوي لپاره د امریکا لخوا د جنگیالیو په تربیت او ډان ورځپاڼې په خلیجي ریاستونو کې مزدورانو ته په ورپېښو ستونزو راپورونه خپاره کړي دي. شاهین بونیرې یې مهم ټکي وړاندې کړي.
فارن پالیسی مجلې لیکلي دي چې امریکا په عراق، افغانستان او شام کې د ترهګرو ډلو پر ضد د جنگیالو په تربیت او هغوی ته په جنگي سامانونو ورکولو په بلیونونو ډالر خرڅ کړل، خو کله چې هم دغه جنگیالو ته اړتیا پېښه شوې ده نو هغوی د ترهګرو ډلو د مخنیوي پر ځای غرونو ته ختلي دي. مجله وړاندې لیکي دغه په بلیونونو پنګې باید د ډیپلوماسۍ، دغه هیوادونو د بیا جوړولو او د هغوی د اقتصاد ښه کولو لپاره په کار راغلي وي. په موجوده وخت کې امریکا په خپل دفاع د نړۍ د 15 لویو پوځونو نه ډېرې مالی پنګې خرڅ کوي، او اوس وخت راغلی دی چې پوځ ته د پنګو ورکولو او بهر ملکی جنگیالو د تربیت پر ځای د تعلیم او روغتیا په چارو او د انفراستراکچر په جوړولو سرمایه کاری وشي. بلخوا له پاکستان خبریدونکي ډان ورځپاڼې په یو اداریه کې لیکلي دي چې دا وخت په خلیجي ریاستونو کې د جنوبي ایشیا سره تړاو لرونکي په ملیونونو کارګران مهنت مزدوري کوي. د ورځپاڼې په وینا په ډېرو موقعو د دې مزدورانو حقونه د خپو لاندې کیږي او دوی د ځان سره د ظلم جاتی پر ضد اواز هم نشي اوچتولی. خو د راپورونو تر مخه اوس د متحده عرب اماراتو حکومت د مزدورانو د خیر ښېګڼې لپاره ځینې پریکړې کړې دي، او که چېرې دغه پریکړې عملي شي نو د بهر ملکي کارګرانو ژوند ورسره ښه کېدای شي. په دې بدلونونو کې د نوکرۍ شرایط ښه کول او د مزدور او کفیل ترمنځ د لوازنامې نه د وتلو لار شامله ده. ورځپاڼې وړاندې لیکلي دي چې د متحده عرب اماراتو د چارواکو لخوا تجویز شوي بدلونونو سره به یو مزدور کولی شي چې که خپل کفیلې خوښ نه وي نو د هغه سره کار پرېښودی شي. ورځپاڼې هیله ښودلې ده چې نور خلیجي ریاستونه به هم د متحده عرب اماراتو په رنګ اصلاحات وکړي او دغه شان مزدورانو ته به خپل حقونه ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د پاکستان او چک جمهوریت ترمنځ د سفارتي تعلقاتو د 15 کلیدي رسمونه تیرې اونۍ ترسره شول. په دې موقع د دواړو هیوادونو چارواکو وویل چې غواړي تجارتي تعلقاتو ته وده ورکړي. په دې اړه راپور اورو د یوې وړې دمې نه پس. د چک جمهوریت د تجارت وزیر جان املا د کوایي چې هیواد غواړي پاکستان سره د تجارت او سرمایه کارۍ په شعبو کې تعلقاتو ته وده ورکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د سفارتي تعلقاتو د 15 کلیدي پر مهال د جوړې شوې دستورې په موقع مشال ریډیو سره په خبرو کې ښاغلي جان املا د زیاته
کړه،
موږ دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت او سرمایه کارۍ په مت کې د عمومي لوازمو مو جوړولو تیاری کوو، کومې بچې د راتلونکي کال په سر کې لاسلیک شي. بل دا چې زه په دې راتلونکي نږدو کې پاکستان ته د چک جمهوریت د سوداګرانو او سرمایه کارانو د یو افسر په دوره روان یم. موږ به پاکستان کې د سرمایه کارۍ لارې چارې لټوو، خو زما په اند دا مهال موږ پاکستان کې د اوبو له لارې بجلیګرو جوړولو کې زیاته خوښي لرو، ځکه چې موږ د دې جوګه یو چې لوی او واړه بجلی ګورونه جوړ کړو. د چک جمهوریت لپاره د پاکستان سفیر ښاغلی تجمل الطاف وایي چې د چک جمهوریت کمیانی وار لمخه پاکستان کې د توانایي په شعبه کې سرمایه کاری کوي، او په لاهور کې یې د مغل سټیل سره په ګډه د کویلې په ذریعه د 500 میگا واټو بجلی جوړولو یو منصوبه پیل کړی ده. تجمل الطاف زیاتوي،
ہمارے دو ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارت بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے.
دوڑو ہے ودن ترمیان دا تجارت دیر پتے دے سرا ودا کوي. مخکی دا تجارت ہر کال 100 ملین امریکائی ڈالر وو، خو اس دا 200 ملین ڈالر سالانہ ترسی دے لے. د چک جمہوریت سرمایہ کار او سوداگران دا محل پاکستان کے پخاصت ہوگا. د توانائے د اوبو د حفاظت د درنو مشینرۍ لګولو په شعبو کې دلچسپي لري، او دواړه هیوادونه په دفاعي شعبه کې هم تعلقاتو ته وده ورکوي.
دفاع کے حوالے سے تعلقات کو مزید فروغ دیا جا رہا ہے.
د دواړو هیوادونو د سفارتي تعلقاتو د 15 کلیدي د دستوره کې د 2 هیوادونو استازو ګډون وکړو. دستوره کې چک انجنونو د پنجابۍ، بلوڅۍ، سندۍ او پښتو سازونو سره ګډې کلتوري کډاګانې هم وړاندې کړې.
مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو تا وګی. روس وایي نه یوازې دا چې په شام کې به خپلې هوایي حملې جاری وساتي، بلکې نورې به هم زیاتې کړي. ماسکو وایي په شام کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ګڼ مرکزونه ویشتلي دي، خو د شام د بشري حقوقو د سار یو اداره وایي په 13 ورځو کې په دغه هیواد کې د روس په هوایي بریدونو کې د 8 ماشومانو او 8 ښځو په شمول لږ تر لږه یو کم 40 عام وګړي وژل شوي دي. په دې هکله د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور د صالح محمد صالح ناوړو.
روسیا وایي په سوریه کې به خپلې هوایي حملې زیاتې کړي. دغه هیواد تر دې مخکې ویلی و چې له چهارشنبې راهیسې هوایي ځواکونو په سوریه کې څه باندې 60 الوتنې کړي، او د ترورستانو پوځي ځواک یې زیات کمزوری کړی دی. د روسیې د لوی درستیز مرستیال جنرال انډری کارتاپولوف پرون ویل چې روسیا به په سوریه کې خپلې هوایي حملې لا شدیدې کړي. د کارتاپولوف په خبره روسیې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څه باندې 50 اهداف ویشتلي دي. د روسیې د لوی درستیز مرستیال دا خبرې پرون په مسکو کې خبریالانو ته وکړې. زموږ استخباراتو داسې معلومات ترلاسه کړي چې جنګیالي له هغو سیمو چې په ولکه کې یوه په وتلو دي. د دوی په لیکو کې وارخطایي او تیښته زیاته سوې ده. شاوخوا 600 اجیرو وسلوالو خپل سنګرونه پرېښي او هڅه کوي چې اروپا ته ځانونه ورسوي. په همدې ارتباط به موږ نه یوازې خپلو هوایي حملو ته ادامه ورکړو، بلکې شدت به یې لا پسې زیات کړو. خبریالانو ته د خبرو پر مهال دغه روسي چارواکي وویل روسیې د خپلو هوایي حملو تر پیل مخکې د امریکا متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړی و، او سپارښتنه ورته کړې وه چې په هغو سیمو کې چې د روسیې هوایي ځواک عملیات کوي هلته دې خپلې جګړې ودروي. امریکا د هغه ائتلاف مشري کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر خلاف پوځي عملیات پر مخ بیایي. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت ویان یګور کوناشینکوف پرون ویل د روسیې جنگي الوتکو په 24 ساعتونو کې په سوریه کې تر 40 زیاتې هوایي حملې کړي، او د اسلامي دولت ډلې یا داعش 9 اهداف ویشتلي دي. خو د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي په 24 ورځو کې په سوریه کې د روسیې په هوایي حملو کې د 8 کوچنیانو او 8 ښځو په ګډون لږ تر لږه 9 ملکیان وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو ډان روسپانه لیکي د پاکستان حکومت د نړیوالو غیر سرکاري ادارو د دارای کار لپاره په یو داسې نوې تګلارې کار کوي چې له امله یې جګړه د پلي او د امنیتي حالاتو له وجې بې کوره کړل شو خلکو سره د نړیوالو ادارو مرستې لا هم ګرانې شي. د دغه لیک مهمې برخې له فرخنده اسد نورو.
د پاکستان ډان ورځپاڼه په خپله یوه اداریه کې لیکي د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وایي د یوې نوې پالیسۍ تر مخه به دوی په دغه هیواد کې نړیوالې غیر سرکاري ادارې رجسټر کوي. هغه وایي دا یو ګران کار دی خو دوی یې پر دې هم کوي چې باید دا معلومه وي کومه اداره چیرته او څنګه کار کوي. د دغه نوې پالیسۍ له مخې به حکومت دا څارنه هم کوي چې یوه اداره تر څومره حده او څنګه د ولس د ښېګڼې کار ترسره کوي. تیرا نږدې موده کې په سیف دی چلډرن نړیوالې ادارې د ځینو وجوهاتو له امله بندیزونه ولګېدل. د دغه وروسته حکومت وویل دوی دغه فیصله د امنیتي وجوهاتو له امله کړې ده. حکومت وایي باید نړیوالې ادارې د پاکستان پر خاوره داسې کار ونه کړي چې د هیواد امنیت ته څه خطر وړاندې کړي. د پیسو په غیر قانوني توګه د یو ځای نه بل ځای ته په لیږلو، د وسلو په سمګلینګ او یا د داسې ډلو سره رابطې ونه لري چې د حکومت له خوا غیر قانوني ګرځول شوی وي او یا هم تراګرو پیښو کې ککړی وي. حکومت دا هم وایي که چیرې په یوې غیر سرکاري ادارې په تیر وخت کې داسې ستور لګېدلی وي نو باید د دغې سپیناوی وشي او د جزا سره مخامخ شي. په نوې پالیسۍ کې دا هم ویل شوي دي چې باید یوه اداره د خپل ښودل شوي ځای نه بغیر په نورو هغو ځایونو کې کار ونه کړي چېرته چې امنیتي مسلې وي او یا د حکومت لخوا حساسه ګرځول شوي وي. ډان لیکي دلته مسله دا ده چې اکثره نړیوالې ادارې غواړي د هغو خلکو سره مرستې وکړي چې د جګړو له وجې متاثره شوی وي، د صحت او خوراک مسلې لري، خپل کلي کورونه یې پرېښودي وي. نو که چېرته حکومت د دوی په کار ځینې بندیزونه ولګوي نو بیا به دغه ادارې د داسې جګړه ځپلو خلکو مرستې څنګه کوي چې په خپله حکومت هم په خدای سپارلي او یا یې په ډاګه پرېښودي دي. بلخوا داسې ادارې نه یوازې جګړه ځپلو خلکو ته مرستې رسوي بلکې دوی د دغه خلکو او د نړۍ ترمنځ د پل حیثیت لري. دوی د خلکو د مسلو نه نړۍ خبروي او پر ځای د دې چې د دغه نړیوالو ادارو د کارکوونکو امنیت خوندي کړي حکومت په دوی لا نور بندیزونه ولګول. ډان لیکي باید حکومت دغه پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي او له سره یې جوړه کړي ځکه چې په سپاټکو کې دغه د جګړه ځپلو کورنیو ښځو او ماشومانو سره زیاتی دی چې خپله هم مرستنه کوي او د نړۍ دروازې هم پرې تړي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مشال ریډیو دا مشال ریډیو ته غوږی. په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې د فاټا په اړه یو مقاله خپره شوې چې پکې لیکل شوې په قبایلي سیمو کې د اف سی آر په نامه قانون د بنیادي بشري حقوقو په ضد ده او په ټوله نړۍ کې د تور قانون په نامه بلل کیږي. په مقاله کې راغلي چې فاټا ته د پاکستان د نورو سیمو غوندې حیثیت ورکړل شي او له دې سیمې سره د اف سی آر ختم کړل شي. د دې مقالې غټ ټکی احمد شاه اعظمي وړاندې کړی.
ل پاکستان خبریدونکو په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکوال ارشد محمود لیکي په دې کې ډیر لږ شک شته چې اف سی آر د بنیادی بشري حقوقو خلاف قانون دی او په نړۍ کې د بشري حقوقو د تنظیمونو لخوا ورته تور قانون ویل کیږي. په پاکستان کې ل ډیر وخت د مدني ټولنو لخوا دا نظر روان دی چې فاټا ته د پاکستان د نور سیمو غوندې حیثیت ورکول لپاره ضروری ده چې اف سی آر ختم کړل شي او د آئین په 2024 او 2024 د فیکدي په بدلون کولو سره په دې سم کې اصلاحات راوستل شي. که څه هم په 2018 کال کې د هغه وخت ولسمشر آصف علي زرداري لخوا په اف سی آر کې د اصلاحات شورات وسول خو بیا هم هیڅ ډول لوی بدلون نه رامنځته نسول. لیکوال پر مخ لیکي کله چې په پاکستان کې ثبوت د اختیارات ورکول لپاره د اطلسم آئینی ترمیم د جوړېدو او منظورېدو پروسه روانه وه نو هغه وخت فاټا ته د هیواد د نور سیمو په شان د حیثیت ورکولو موقع ضایع کړل شوه. په اطلسم ترمیم کې د فاټا په اړه هیڅ هم ونه لیکل شول چې معنا یې دا سوه چې د آئین د 2024 دفې په موجودګۍ کې د فاټا خلک اوس هم د پوره شهریت حق نه لري. بلخوا په لومړی دفې کې د بدلون ضرورت دی چې دا ډول فاټا ته د بشپړ وفاقي اکایي حیثیت ورکړل سي چې له مخې یې یا د خیبر پښتونخوا صوبې برخه وګرځي یا د بیلو صوبې حیثیت ورکړل سي. لیکوال په پای کې لیکي پر یو لړ ژمنو سربیره د پاکستان حکومتونه نه دي توانېدلي چې له آئین سره سم د فاټا خلکو ته بنیادي حقوق ورکړي.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اوریدن کو نن د اتوار پروس په پیښور حیات آباد کې د خیبر قبایلی سیمې د باړې قومي او سیاسي مشرانو په یوه لویه جرګه کې یو ځل بیا د حکومت غوښتنه کړې ده چې د سپاه قبیلې بې کوره شوي خلک دې خپلو کورونو ته ستانه کړل شي، د باړې بازار او مهمې لارې دې پرانستل شي او دوی له دې خپل حقوق ورکړل شي. په دې هکله نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکړي.
د اتوار په ورځ په پیښور حیات آباد کې د خیبر ایجنسۍ د باړې یوه لویه جرګه وشوه چې قومي او سیاسي مشرانو او پارلیمنټیرین هم پکې ګډون وکړ او د حکومت یې غوښتنه وکړه چې د باړې نورو قبیلو په څیر دی د سپاه قبیلې خلک هم خپلو کورونو ته ستانه کړی شي. په دې جرګه کې شریک یو ځایي مشر ولایت شاه پردي مشال ریډیو ته وویل:
مین دغه ایجنډا ده د سپوی کوم واپسی خپل کورونو له بیزت تور باندې او د بڑے بازار کولو اول او بڑا روډ چې کوم دی دا د بڑے نو خپل تور ته تیرې د غیریا د کولو اول دی چې د الوکی خلکو له سہولتونه ملو شي خلکو له ډیر زیات تکلیف دی.
او یو بل مشر شاه فیصل پردی د دغه جرګي پاړه وویل:
اوس د واپسی اعلان شلو خلک واپسی روانه شول، تقریبا یو قبیله چې دا هغه سپاه قبیله هغه جبران نو سره شوی دا واپسی نه پریږدي لکه بازار هم د کوم سپاه سره تعلق ساتي مین لارم په کوم سپوی کې تلیرو او سپوی په خپلم پاتې نو دغه وجه نه دا جرګان دغه پر ټولو فردي او اتفاقي جرګه راغوښتله چې دا خبره دی یو قوم نه دی دی پارټی نه دی دی یو کس نه دی او یو په یو قوم پورې تړلې هم نه دي شتګرده خلاف چې کوم جنگ هغه سپوی کوم نه کړو نه سپوی کوم مسله ولکه.
په دې جرګه کې شریک د باړې نه د سینټ غړي مومن خان پردي وویل چې موږ هڅه کوو چې د باړې د خلکو د غستون زی اعلی چارواکو ته وړاندې کړو.
مونږ لګیا یو په هر ځای کې چې کوم ځای کې مونږ د خبره راغلی رو مونږ باقی د خپل خبره مخکې رسول یو هر سړي سره کړی رو کور کمانډر سیب سره مونږ خبره میټینګ شو راي هغه کې مونږ د خبره تکړی رو چې مونږ په لوکا باندې سخت تکلیف دی اوس مونږ لګیا یو ان شاء الله د مخ ته پورا تاون به کوو د ارمی سره مونږ تاون کوو د ملک ته نور زمور خلکو سره تاون کوو او کله مونږ سره څوک تاون نه کوي نو مونږ مجبور یو چې مونږ دغه لپاره بیا احتجاج هم کوو په سینټ په فلور باندې به کوو د اسمبلی په فلور به هم کوو.
یاد دی ویچ په دې ورستو کې په باړه کې حکومتي عملداري قائم شوې ده او زیاتره کې بلی ورته ستنې شوې دي خو یوازې سپاه کې بلی ته پولیټیکل چارواک ویل دي چې په دې سیمه کې د پوځي عملیاتو په وخت وسلوالو امنیتي ځواکونو ته کوم تاوانونه رسولې دي هغه با سپاه کې بلا د 12 کروڑ روپۍ جرمانې په صورت کې ورکوي او بیا به خپل کورونو ته لیږي خو سپاه کې بلا وایي چې دوی دې جرمانې ډول وس نه لري او بغیر څه شرطه دي دوی خپل کورونو ته ولېګل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سکو شپږ سوه یویش پلنډو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زرا درې سوه شپېته پنځل زرا اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلې شي.
تاسو مشال ریډیو ته خوږی په خبر کې د خالی پورز ورکر ویلفیر فیډریشن یا د مزدورانو د خیر خیګړې سازمان د خبریالانو سره یو غونډه وکړه چې هدف یې د خبریالانو د حقونو لپاره غږ پورته کول وو. غونډه کې له شلو زیات په خبر کې کارکونکو خبریالانو هم ګډون وکړو. د پیښوره د زلاند یوسفزی په دې راپور کې نور تفصیل ورو.
د ورکرز ویلفیر فیډریشن یا د مزدورانو د خیر خیګړې د سازمان د خیبر پښتونخوا صدر رازم خان مشال ریډیو ته وویل چې د دوی سازمان په مزدورانو کې د هغوی د حقونو د قانونونو په اړه د پوهې او مزدورانو ته د حقونو ورکولو لپاره کار کوي او د خبریالانو سره د غونډې هدف هم دا دی چې خبریالان د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کړي.
صحافیان چې دي دا بنیادي طور مزدوران دي چې کوم په لویه پایه دي نو هغوی ته خو سهولیات شته خو چې کوم په وړه پیمانه نو د هغوی غریبانانو هم زموږ دا مقصد و چې دا مزدوران دي د هغوی د میډیکل د سهولت بالکل پرسان حال نشتا داغی دا پینشن پرسان حال نشتا داغی نور سدا ویلفیئر پرسان حال نشتا تردی پوری چیز دا تنخواہ یوم سے پتہ نہ لگی تردی پوری چی جاب سی کوٹی بالکل نشتا نالو سبا بنی
پیخور کے دیو شخصی ٹی وی چینل سرا کار کون کے کیمرمین خلیل الرحمان وائی چی پتنخواہ دا دا قرآن گزارا نکی گی او دا دے برسی رہے دا نوکرے تحفظ ہم نشتا
یار سیکورٹی خو زمون دا جاب ایچ جاب نشتا بولے چې دینه مخ کې زه یو بل اداره کې هم الته سیلریز مسلې شوې بیا الته نه هم داسې وو چې یار سیلری نشور کوله مونږه وای احتجاج کول هغه به کول هغه فارغ کو نو هغه نه پس مونږه ایچ چرتم داسې زه نو چې لاړ شو یار مونږ ته اوس د دې سیکورٹی راکې مونږ ته هغه چې کوم بینیفیټس دي جاب نه وستو نه پس هغه مونږ ته ملاو شي اسم ملاو نه شو بس فارغ کو مونږه بیا ډیر زمونږ ډیر مرګرو کوټ تم لاړل
پیخور کې د اردو رسپانې سرکار کون کی یو بل خبریال عزیز بنیری په وینا خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ناامنۍ له وجې د خبریالانو کار کول ډیر سخت دي خو د دې برسېره هم ادارې دوی ته د سلګې شان تنخوانه علاوه نور هیڅ اسانتیا نه ورکوي
بیا په داسې حالاتو کې چې د پاکستان مطلب مونږ په یو داسې جنگي علاقه کې اوسو چې پای کې د تیرو ډیر شو کالو نه یو سلسله را روانه ده او دا خلک د خپل خدمات دغه کوي خو دې ته هغه سله نه میلاویږي ایون زما سره دوه درې واقعګانې شوې دي زه مطلب داسې تنظیمونو نیولې هم یم بیا هم په خپل تر باندې ما دغه کړې دي
په کال 2014 کې پی ایف یو جی یا د پاکستان د خبریالانو سازمان د کمو تنخواګانو تحفظ روغتیا او دا شان نورو اسانتیاو د نشټوالي پر ضد اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته احتجاجي ناسته کړې وه چې په ترڅ کې بیا حکومت د خبریالانو لپاره اتم ویج بورډ اعلان کړو خو په دغه ویج بورډ لا تر اوسه د رسنیو زیاتره ادارو عمل نه دی کړی زلان یوسفزی مشال ریډیو پیښور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی دا خو د خبریالانو د ستونزو په اړه تاسو راپور واوریدو چې په پیښور او په ټول پاکستان کې کارکونکو خبریالانو ته د هغوی د کار مطابق اسانتیاوې نه ورکول کیږي هغوی ته سهولتونه نه ورکول کیږي او اوس اورو یو بل راپور چې د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې دوی به غریب زمیندارانو ته مرسته ورکوي په دې اړه باندې نور تفصیل شبیر جان نو
دا خیبر پختونخوا صوبایي حکومت پریکړه کړې ده چې څومره هم د صوبې غریب او واړه زمینداران دي د چا چې د زمینداري ځمکه د دوه نه تر شپږو جریبو پورې وي ورته به د کر لپاره روان سیزن کې د غنمو تخم وړیا ورکول کیږي او دا ویش په ټولو صوبه کې د مقامي حکومتونو نمائندگان په خپلو ضلعو کې کوي د چارسدې ضلع نائب ضلعي ناظم مصور شاه چې د جماعت اسلامي سره تعلق دی په دې لړ کې مشال لیړو ته وویل
هر یو ډسټرکټ ممبر به ډیټا راخلي دا غینه پس په داسې نه چې بس داسې زما اجرې ته راغې او دا به زه به زما چا خوښي او کوم زما خوښ زمینداري او یا زما خپلې غله ورکوم داسې زموږ صرف غریب زمیندارو لپاره وکړو د چا چې جایداد د دوه جریبو نه شپږو پورې دی یا چې هغه پردي زمیندار دی
بلخوا دغه زمینداران د حکومت دا ګام ستایي او وایي چې د زیاتو خرچو او کمې ګټې له وجې دوی په زمینداري پرېښودلو مجبوره شوي دي هم د چارسدې ضلع پندګل او ترګل زمینداران وای
دا بجی ډیر خکارو شي مونږ د تخمونو په بیر وړو نو هغه پیسې به مونږ ته بچي نو مونږ په بل ځای کې ولګو لکه نور خورې به پیر وړو مزدور به پی ولګو ګوډ به پی وکړو
ډیر اثر به پی وغورځي ځکه چې دا خو ګران خبرې دا تخم اغشتل ټکټر لګول خاوره هر یو شی ګران دي نو مونږ ته خو به ډیر سهولت میلو شي که دا شی وشو که نه
د پام وړ ده چې خیبر پختونخوا صوبایي حکومت کې اتحادي ګوند جماعت اسلامي هم د نن نه په ټوله صوبه کې د زمینداري پرمختګ او د زمیندارانو د خیر ښېګڼې لپاره زمیندار بچاو تحریک هم شروع کړی دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال راډیو ستاسو په خوښه ستاسو په ژبه
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د نن ورځې د نهه ساعته خبرونو د دې وروستۍ خبرې غړې د وروستۍ خبرونو د لنډیز لپاره مای خپلې همکاري فرخنده اسد ته حواله کوم
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ولی د افغانستان په کندوز کې په یو روغتون د هوایي بریدونو پلټنې پیل کړې دي په دغه حمله کې 19 کسان وژل شوي دي د بیپولو ډاکټرانو د ټولنې په دغه روغتون د 3 اکتوبر په هوایي حملو کې تر څلوېښتو پورې کسان ژوبل هم دي د کندهار امنیه قمندان وایي که امنیت شورا اجازه ورکړي تیار دي چې کندوز ته لاړ شي او د وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي جنرال عبدالرازق په کندوز کې د وسلوالو وروستی پرمختګ د ولایتي ادارو کمزوري بللي پولیس چارواکي وایي نن د بکاخیلو د امن کمیټې پخوانی مشر سعد علي خان په یوې بمی چاودنه کې وژل شوی دی. نن د اتوار په ورځ په پېښور حیات آباد کې د خبر ایجنسۍ د باړې کامی او سیاسي مشرانو په یوه لویه جرګه کې یو ځل بیا د حکومت غوښتنه کړې ده چې د سپاه قبیلي مشر چې د سپاه قبیلې بې کوره شوي خلک د خپلو کورونو ته استانه کړل شي. په پېښور کې چارواکي وایي د ښار په فقیر آباد سیمه کې د 1300 یوې ماشومې ته د پولیو وایرس لګېدلی. چارواکي دا هم وایي د دغه نوي کیس سره په خیبر پښتونخوا کې سږ کال د پولیو د کیسونو شمېره 1500 ته رسېدلی. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر د مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري په معامله د وړو صوبو خبره واوري. په قرغیزستان کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچوي چې د کارپوهانو په خبره د نتیجو په اړه یې له مخکې ناس نشي ویل کېدی. په دغه انتخاباتو د درغلیو تورونه هم دي. هغه لومړنۍ الوتکه چې د سږ کال حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل له وجې د وژل شوو ایرانیانو مړي انتقالول پرون تهران ته رسېدلی. دغه پیښه چې لس ورځې وړاندې په مینا کې شوې ده د ایران او سعودي عرب ترمنځ یې اړیکې نورې هم خرابې کړې دي. او اسرائیل د بیت المقدس زوړ ښار ته د فلسطینیانو پر ننوتلو د دوو ورځو لپاره بندیز لګولی. دا فیصله له هغې وروسته شوې ده چې په دغه ښار کې په دوو پیښو کې دوه اسرائیلیان وژل شو او درې نور ټپیان شول.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د نن ورځې د نهه ساعته خبرونه هم په دې سرته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویان دی فرخنده اسد او زموږ تکنیکی همکار علي محمود ته اوس اجازه راکړئ. هم په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیوه ریډیو اورئ. خات آباد او بریالي سره.